درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متردی مهاله په خیر رسولې وې درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر خرنی شي بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتواله سره حاضر سوي اوسې تیر لوست مو زده کړی وي کورنۍ دنده مو مجرا کړی وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسې نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دی لسم لوست نوښتمې څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ وپیژنو دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو رزو خپل د نن ورځې درس پیلو عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمنځه وړي په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلې شو نو په دې وخت کې د یوې خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او بلې خو هم هلته په دننه په هیواد کې سیتی قبایل شتون د یونان باختري د خپلواک دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه یعنی د یوې خو پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خو هغه کوم سیتی قبایل چې په هغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواک دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمينه برابر کړه نو په دې وخت کې تقریبا 15 کال په خاطر میلاد یونان باختري خپل مرکزي د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ شار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وبګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیدي چې تر میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې وخت ورسیږي او بیا د سیتی کبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت لمین زوري همدغه یو چیان دی چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دی او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی دی چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د دې نور مطالب سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم پکې معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک لړ بلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای شو د دې کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو د چې دغه دولت سره ول منځته راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمنځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمنځه یوسي همدارنګه چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمنځه وړي بیا د بلخ شار نیسي او د وینوی امپراتوري بنسټیج دي چې هغه امپراتوري به په مکمل ډول یو افغاني جوړش دا او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکان امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې تر څنګه چې ولکت فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنۍ کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې کېژو چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسز غورنیکو نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجلا کتپیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېد یو دی وکول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولکت پیسې د زمانه زیات سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی بیما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم بیما تکتو د کجولاکت فیسز زوی بیا د بیما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیما کت فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل و ژ زیش کال پورې واکمنو. بیما کت فیسز هم د کوشانیانو لمړنۍ ټول واکې و لمړنۍ واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لمړنۍ کس و لمړنۍ واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کټ فیسز به د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړي ورکړي د تجارت او د اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر هغه ته هم په دغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ پیسې څخه ورسته د هیواد اداره د دځی کنشکات ورسېدې نه کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود په ختیځ کې د هندستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلې، یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خواند وو هم درګه یو نام تو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغه سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېر مشهور لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډېر مشهور سوداګلار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، یعنی د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مختبه ولې، او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو و څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک رسېږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پورا وکمن و د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو وکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنی ادارې تر نتواني ورسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرین د امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنی د هغو پوځ دی چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هره سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغونې آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې، او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتورۍ پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیځ او شمال کې دی، او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیزه پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې وه، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاس، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ او تاسو خپل دریم لوست پیلوو چې موضوع مو د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې کورنۍ دنده به مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړی وي او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېره ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ د یحیی بن زید د پاسون په حکله وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پایله کې تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې تر څنګ د همهغه ځوابونو زده کړه وه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسې د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامې وضع حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 سپوږمیز یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حکله چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغ تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 1909 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودې، د هغو مخالف وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1310 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حکله وپوهېدو، برمکیان پېژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان فصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د مبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي، او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي، او په 1300 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه، او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول، چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه و چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډېر نوم لري او ډېر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډېر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډېر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان وپیژندل، چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل دایانه مبلغان په 1900 سپوږمیز کال یا 1920 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1320 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1530 کال وه، چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل، چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی، چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله. چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلیږي په هغه دوره کې دی د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق له ویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاستو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه پو. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی وو. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سي په درس باندې ښه وپوهیږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول و. دې پوښتنې ته ځواب وایس. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و او افغانستان خلک په څه ډول حالات کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایس. ورپسې برمکیان څوک و. برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړی وي موږ دلته د برمکیانو په حق له وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلیږي، کوم کسان د دغه اصلا خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسیږي او کوم کارونه کوي. په دې حق له هم تاسو معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. شو وخت ولري، شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنې درنو زده کوونکو، هله د چیروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون درې ملوست شرح لاس وایم. هله د چینن ورس هم د لوست راخلی نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هوا چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هواد د امنیت غوښتن کوي. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین خپل د غورور مخالفین چې هغه وځپل او د هغول د لسخه یو هم عاشق شلواری وو چې موږ په تل مستون کې ویل و شه زمان چې هغه د شجاع ورور وو د عاشق شلواری له خوا هغه رندیږي بیا کله چې د شجاع وخت رسیږي نو خپل ورور شه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین زپی او هغه کس چې د شه زمان رند کړی وو عاشق شلواری هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزیو په د بارکزیو د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد